السلام علیکم په افغانستان کې د سهار لس بجې سوې د ازادي راډیو په دې خپرونې کې تر ډیره 219 پروګرامونه خپریږي مثلث او اومه ورځ نن یک شنبه ده د چونګاښې سرطان 23 د جولای میاشتې 14 پیل په خبرونو کوو د بخښنې نړیوال سازمان یو وار بیا د طالبانو له حکومت وغوښتل چې په افغانستان کې بشري حقونه خوندي کړي د دغه سازمان د جنوبي آسیا څانګې پرون پر خپل ایکس پاڼه یې په خوني ټویټر لیکلي نړۍ د افغانستان وضعیت څاري او په وینا یې طالبان باید د فزیکي سزاګانو په ګډون سرایي وژنې خپل سرې نیونې او شکنجه پای ته ورسوي د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ادارې نن یک شنبه په 22 ولایتونو کې د تیزو بادونو او باران وړاندوینه کړې ده دغه ادارې په شمالي لویدیځو جنوبي او مرکزي ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو وړاندوینه هم کړې چې دوړي او خاورې به ورسره وي او سرعت به یې په یوه ساعت کې د 530 کیلومتر پورې وي د امریکا د متحده ایالاتونو په پنسلوانیا ایالت کې د ولسمشرۍ ټاکنو د کاندید ډونالد ټرمپ د انتخاباتي غونډې پر مهال ډزې سوي خو خپله ټرمپ ته ډیر زیان نه دی اوښتی د امریکا امنیتي چارواکو ویلي په پیښه کې د مشکوک حمله کوونکي په ګډون دوه کسان وژل سوي د جمهوري پال ګوند کاندید اته اویا کلن ډونالد ټرمپ په بټلر کې پر ځایي وخت د شنبې ماپښین مهال خلکو ته وینا کوله چې د اوو ډزو ږغونه واورېدل سول او وروسته د خلکو نارې اوچتې سوې او وارخطایي خپره سوه د اسرائیل د بهرنیو استخباراتو د ادارې یا موساد مشر ډیوډ برنیا په پام کې لري چې په راروانو ورځو کې د قطر پلازمینې دوحې ته ولاړ سي چې هلته د حماس له منګولو د نورو یرغمل سویو د خلاصون په اړه د خبرو په بل پړاو کې برخه واخلي د اسرائیل د کان په نامه راډیو پرون شنبه دا خبر ورکړی دی په همدې حال کې د اسرائیل حارث ورځپاڼې راپور ورکړی چې داسې ښکاري د حماس د پوځي څانګې د مشر محمد زیف د وژنې له حادثې سره سره دغه غیر مستقیمي خبرې لغوه سوي نه دي د قطر ترڅنګ مصر او د امریکا متحده ایالاتونه د دغو مذاکرو چې په غزه کې د اوربند ټینګښت او د یرغمل سویو د خلاصون په باب دی منځګړیتوب کوي دا خبرې داسې وخت کېږي چې د حماس تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت پرون شنبه وویل چې د غزې په جنوب کې د اسرائیل په تازه حملو کې د وژل سو کسانو شمیر نوي ته ورسېد مخکې دغه شمیر یو او یا شول سوی و د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دی لا بشپړ یقیني نه دی چې د حماس د پوځي څانګې مشر محمد زیف او د حماس بل قومندان راپی سلامه دي په دغو حملو کې وژل سوي وي د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلینسکی پرون د آیرلین له صدر اعظم سایمن هاریس سره وکتل چې پر اوکراین د روسیې پر یرغل خبري وکړي دا کتنه داسې وخت وسوه چې د اوکراین په ختیځ او جنوب کې د تازه حملو له کبله لږ تر لږه یوولس ملکیان ووژل سول زلینسکی پرون په واشنگټن کې د جولای له 9 تر 11 د ناټو له سرمشریزې له ستنېدو وروسته مخکې تر دې چې اوکراین ته ولاړ سي په آیرلین کې تم سو د ناتو په سرمشریزه کې دغه پوځي تړون متحدانو له اوکراین سره د نورو پوځي همکارۍ ژمنه وکړه د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکو پرون ویل چې له اوکراین سره پر پوله کړکیچ کم سوی او پر پوله زیاتره ګمارل سوي اضافي سرتیر خپلو پوځي اډو ته ستانه سوي دي لوکاشینکو د روسیې د ولسمشر ولادیمیر پوتین له نږدې متحدانو ګڼل کیږي د بیلاروس دفاع وزارت د دې میلادي میاشتې په لومړیو کې ویلي و چې د امنیتي پیښو او د اوکراین د پوځي تحکیماتو په بدل کې په خپلو پولو کې خپل پوځي استحکامات زیات کړي دي دغه وزارت ویلي و چې یوه راکټي فرقه یې هم هلته ځای پر ځای کړې وه چې وکولی سي خپل جنګي چمتووالی وازموي او د اروپا د فوټبال د ملتونو جام د 2024 میلادي کال پایلو بنند د افغانستان پر وخت د شپې 11:30 بجې د برلین په ورزشي سټډیوم کې د انګلستان او اسپانیا ترمنځ کېږي
مثلث د افغانستان د پیښو سیمایزو او نړیوالو اړخونو ته کتنه
هرکلی مو کوم د پښتون خورنې د غورځنګ یو مخکښ غړی ګلمن وزیر ووشل شو پر ګلمن وزیر د جولای په ومه ماښام مهال په اسلام آباد کې بریتو شو بیا پر وختون کې بستر شو د جولای په لسمه د پښتون خورنې د غورځنګ مشر منصور پښتین د ګلمن د مړینې اعلان وکړ پر دې پیښې د افغانستان او پاکستان د نه ده له سیاستوالو نیولې تر عادي خلکو ګڼو کسانو خبرګون څرګند کړی دی پخواني ولسمشرانو حامد کرزی او اشرف غنی پخوانی مرستیال ولسمشر امرالله صالح همدارس مخکنی اجرایی رئیس عبدالله عبدالله خوشنی څرګنده کړې ده د پښتون خورنې ته خورځنګ یو شمیر غړي د پاکستان استخباراتي ادارې د ګلمن پر وشلو تورنوي کدا په شهر راز رامنست شوی وي. سوال دا دی چې د داسې پیښو انجام به څه شي. مخکې تر دې چې د خبرونې میلمانه تاسو ته درو پیښم، دا یادونه به وکړم چې تاسو کولی شئ چې د خبرونه د ازادي رادیو په فیسبوک کې وګورئ، همدارس د خبرونه په یوټیوب کې کتلی شئ او په ازادي رادیو ډاٹ کام کې هم له تاسو سره شریکو. را بشم د خبرونه میلمنو ته ل اسلام آباد د اسکایپ لاري مخکشه پښتنه مبارزه مترقي مبارزه اسمت شاه جهان را سره ده. عبدالت په سټډیو کې د ساجي رډو د مشال څنګه همکار سما اسرار عالم مومن را سره ده. ستاسو هر کله کوم اغلی شاه جهان ک لمړی له تاسو نه وورم د دې لپاره چې د داسې پیښو مخاوني ول شي څه باید وشي کپلان ډوره ته وایست ټول نړی
به فوز د پولافان او پښتون کامیاتل مبارز قهرمان زمونږ خوږ ملګری ګلمن وزیر تاسو سلام پېښ کوم. داغه شهادت داغه شاعری دوه مدا غلا راځي دا موږ په رڼا باندې راځو. بل خبر دا ده چې دې سوال پولند جواب نشي کېږي ځکه چې زمونږ سیمه چې دا د یو عالمی میدان جنگ جوړ شو دی نو په دې کې عالمی قوتونه چې دې خپل اشکارا ده تیر سلوي تو کالو روان او اوس چې دی یو دویم کولډ وار شروع شو او امریکا چې دا هغه چین او دا نوې ملټی پولر دنیا چې جوړی دي او دا غیر چې دا کم ون بیلډ ون ګوډ پروجیکټ هم شروع کړی دی د دنیا معیشت بدلول غواړي جی 20 د ایشیایي ملکونو لیډرشپ واغستو نو دا امریکې تقبل نه ده او هغه په دې سیمه کې یو بل وار زون جوړول غواړي نو راتلونکي وختونه چې دي هغه نور هم سخت دي او زما په خیال باندې چې یو مسلسل مبارزه چې دا هغه زموږ سره فلاره ده کورمن مبارزه زموږ ده
او بخښې دې ته راشو چې څه باید وشي. لیکن ولې باید بهرني ملامت کو په خپل منځونو کې مثلا د امریکې سیمې پښتانه لتیرو 500 کلونو تقریبا په جګړو دي د لاغه وخت چې د شوروي قوی افغانستان تر اخلي به دوی د جهاد په نامه باندې جګړې شروع شوې او بیا د تاریخ بیانولو ته ضرورت نشته او ترنه نه پوري هغه ولسونه چې په خپل منځونو کې اختلافات لري په خپل منځونو کې سره یو لاس نیوي حتی په دغه اوسنی پاکستان کې قومي تحریکونه هم په یو خل نه دي ټول ورس د یو بل په ضد خبرې کوي نو بیا ولې بهرنیو ته ګوته ونی ول شي چې دا سونه په بهرنیو کې
لاسه خبره ده چې دا پښتانه چې دی دا په دې سیمه کې 5000 کال نه آباد دي او دی پوره منځون کا نو دا جګړه چې دا د پارنا راوړل شوې ده په دې خبره باندې هم زه متفق یم چې اندرونی تور تضادات موجود دي او پښتون قوم چې به هغه کلونیل سیستم د وجه ډېر وروسته پاتې شوی دی هغه کې هم د قوتونو ملوث وو په فرست افغان وار سیکنډ افغان وار ثرد افغان وار د کام په هیڅ باندې د پښتون کام هغه ابتکار نه شوی چې کوم تاریخي تور د نورو کامونو شوی د چې کوم آزاد کامونو نو دې سره سره دا زدا منم چې په کام کې د نن تزادات شته او دا هم منم چې په دې کې د پاکستان چې کوم ملټری اسټابلیشمنت دی دا غي هم ډیر غټ کردار دی چې د سیمې ته جنگ او زمون پس مکه باندې اډي ورکړي او زمونږ خلک چې دي زمونږ بچیان چې دي هغه جنباز کړل او موږ سکولونه په بمونو والو زول او تعلیم چې دی هغه باندې خرچه نشته نو دې وجه نه زه محسوسوم چې یو کام چې ته په شا ساتي د هغې کلتور خراب کا د هغې ځوانان مستقبل تباه کا نو دا داسې مکس غوندې فیکټرز دي. زه دا بالکل هم قطعاً نه وایم چې کله موږ د امریکي امپریالیست نوم اخلو د دې مطلب دا شو چې زه دا مسله ایکسټرنلایز کول غواړم کته یې نه ایکسټرنلایز کوم او په دې کې د پاکستان افواج د پاکستان چې کوم اشرافیه ده دا غي غټ لاس دی هغه د دې بینیفیشریز دي او د جن نه ټولو فائدې چې
مننه د دې ټکی ته بیا مراشمه دلته ستاسو په دې خبرو کې سوال ماته پیدا شو خو مخکې طریقه مومن چې د ګلمن وزیر په برخه کې ل مشال رادیو تاسو څخه خبره کړی دی تاسو
دا غوی پاره باندې موږ یو رپورت جوړ کړی دی چې ګلمن وزیر کلا پی ټی ایم تراله دا غوی مبارزه سره غوی چون څنګه دی نو پاره باندې موږ یو رپورت لرو نو زم کا دا کتون کو توڑان کو نو
بالکل دا رپورت په سره وګورو به ته بحث سره وګرس
تقدیر دې جنو زې چې مل یو نورو په سره وکو
دا شعر او غږ د پښتون ژغورنې غورځنګ د مخکښ او شاعر ګلمن وزیر دی. د شمالي وزیرستان د سدخیل اوسیدونکو ګلمن وزیر چې خپل نوم یې حضرت نعیم وو په اسلام آباد کې د څو کسان لخوا په شیو یو برید کې تر سخت جوبلېدو وروسته یې د اسلام آباد په یو روغتون کې سا ورکړه. د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ فعال او شاعر ګلمن وزیر با په ټولنیزو رسنیو کې د پاکستاني ریاست او پوز په امنیتي پالیسیانو ښکارا نیوکې کولې. حمله دې قبله نوموړی په 2023 کال کې پر پوز د نیوکو او د خلکو د پارونې تورونو پر اساس ونیول شو. هغه د 2023 کال په فروری کې تر شاوخوا تمه زندان تیرول وروسته خوشې شو. د پی ټی ایم مخکښ علمزی مسجد له مشال سره په خبرو کې ویل ګلمن وزیر چې بحرین ته د مزدورۍ لپاره تللی وو او له هغه ځایه به یې غورځنګ ته مالی مرستې ورلیږلې. نو د په خبره په 2006 کال کې د پاکستاني ریاست په امر له هغه هیواده وویستل شو او پاکستان کې په اگزټ کنټرول لیست کې یې نوم واچول شو. که څه هم د پاکستان ریاست پر دې اړه څه نه دی ویلي خو علمزی وایي چې په ګلمن او نورو یو شمیر پښتنو باندې له ترګرو سره د مالی مرستو تورنه لګیدلی وو کوم چې بې بنیاده وو. له ګلمن وزیر 15 بچي پاتې شول. د دوه ورونه او شپږ خويندې دي.
اغل شاجان کبیر ته تاسو مخکنی تر دې رپورت تر خبرې دوه مخکې چې تاسو کومه خبره کوله تاسو په خبره کې زما په نظر یو تضاد دی. وی خو ته تاسو ویل چې د چین د یو کمربند ویلار له خاطر دلته نړیوال قدرتونه نامي غوړي. بل لور ته مو ویل چې د پاکستان پوز هم په دې کې لاس لري چې نامي غوړي. نو د پاکستان پوز خو باید د خپل وطن په ګټه باندې کار وکړي. دا ولې نامي غوړي؟
دا ستاسو چې پاکستان یو سکیورټي سټیټ دی چې په معیشت باندې بداغي پریاست باندې دغه په سیاست باندې دغه په کلتور باندې د فوجي اشرافیت قبضه ده. نو جن چې دی هغه د پاره منافع بخش کاروبار دی او دیو جن هغه په دې کې خپل مطلب انټرست لري. یو بل دا چې افغانستان کې ډېر مدا هغه د سټریټیجیک ډیپت چې کوم پالیسی هغه جاری ساتلې و دي دا خیال و چې موږ چې ہندوستان طرف نہ کوم حملہ کی دی مونږ افغانستان طرف ته چي دي یا خپل سټریټیجیک ډیپ ته خلو. نو دا غیم پکې مفاد شته په دې جنگ کې دیو جن غیم په دې کې ملوث دي او مخ کې سروې کال جنگ چې شوی په دې کې امریکا د ټولو نه زیات دای ته سپورټ ورکړې دي. درې دیش بلین ډالر په دې جنگ کې پاکستان فورس ته امریکا ورکړې دي. امریکا القاعده جوړ کړی دا او پاکستان فورس د دې په پټرنیچ کې طالبان هم جوړ کړی دي او نن هم چې دا څومره جګړه روانه ده په کې دا غونډه قوتونه چې دي هغه ملوث دي.
مننه مومن صاحب. د دې دا لکه څنګه چې اغلی شاه جهان دا خبره وکړه ډیر کسان شک کوي. د شک تھیوري په دې سیمه باندې ډیره واکمنه شوې ده. کوم کسانو سره چې تاسو خبری کړی دی د ځوانانو په پروګرام کې هم چې ځوانانو ډیرو تکړه ځوانانو سره تاسو خبری کړی دی. یو ځل ویل آکسفورد کې څوک کنه ما یو وخت نو میر شو کنه هغه څه وایي چې د شک تھیوري ولې د زموږ تاسو په سیمه کې ډیره عامه شوې ده.
اسمت صاحب چې څنګه اشاره وکړه د سیمه ته چې په دغه سیمه باندې ډیر زیات جنگونه تیر شوي دي او اوس په دې وروستیو کې چې دا کوم ازمستحکام عملیات حکومت اعلان کړی چې موږ یې شروع کوو نو په دغه باندې موږ دغه سیمه د خلکو سره خبرې وکړې. دوی ویل چې په دې سیمه باندې دومره عملیات پوځي عملیات وشول درغلم او بیا درغلم او خوخ بدې شم او راه نجات او دومره عملیات وشول. نو دغه باوجود دلته کې نه امنی شتون لري وسلوال شتون لري. نو دوی ویل موږ ته دغه سیمه خلکو لکه زبته نمونه واخلم دغلته کې د ټانک د کمیټې د امنیت هغوی سوات پاڅون دی دغه سي ډېرې چې دغه سیمه کې څومره کمیټیانی دي په څونونه مظاهره کوي. هغه کوم دغه یو خبره کوي چې په ریاستي ادارو باندې تر دې پورې چې په سیاستوالو باندې هم د دوی اعتبار ختم شوی او دغه وجه دار چې په 13 کلونو کې په خیبر پختونخوا کې څومره عملیات وشول پوزي څومره خلک کډوال شو په لکونو باندې بې کور شو خو دغه باوجود امن نه راځي. نو دغه د وجه نه د تاسو چې کومه خبره کوله چې دغه تکي دا تیورینی سازشی تیورینی هغه اولی دومره زرمخت لاړ شي هغه مخت راځي. خو وختي تاسو پښتنه وکړه چې د ریاست چې کومه رویه ده دغه مسلو د حلولو لپاره، نو هغه د مسلو د حلولو پر ځای باندې نور هم دغه تحریکونه د باوی په هغې باندې فشار راوړي. د هغوی څنګه چې پی ټی ایم په 2013 کې جوړ شوی دی په جنوري کې، د هغې نه وروسته که تاسو وګورئ نو د پی ټی ایم یو شمېر کسان هغه ونیول شول، ارمان لوڼې یا داسې نور هغه پکې ووژل شول. نو د ریاست دغه رویه باندې سخت نیوکه کیږي چې کوم پوهانو سزمنګ خبر کیږي هغه چې دې سره تاسو دغه تحریک چې کوم دی هغه ته نورم زور ورکوي، دغه چې کوم پلویان دي دغه رویه نورم سختیږي دې سره چې تاسو هغه زپی. نو پر ځای دې چې تاسو هغه وزپی هغه سره خبرې وکړي، نو دغه وجره د ګیلمن وزیر خبر به تاسو د پاکستان په رسنیو کې وی نه د اوسه پورې د اسمنګ باز شروع کی تر دې پورې ما د پاکستان ډان او د پاکستان جیو نور سنیو کته پاره کې دا خبره نشته چې ګیلمن وجل شوی دی مړ شوی دی. نو الته کې چې کله دا خبر نه راځي په دې مسلو باندې د باسونه نه کیږي چې بی ټی ایم یا نور پښتانه په دغه سیمه کې څه غواړي، د دوی څه مسلې دي، نو دا غي سره دا کیسه نورم خرابېږي. خو د دې حل چې ما ته کم ښکاري او زمونږ چې دلته کې زده کوونکو سره پوهانو سره ځوانانو سره خبرې کیږي، نو دا غي حل یا ښه خبره ده چې علي وزیر تیر کال په 2023 کې په سواد کې جلسې ته وینا کوله، نو هغه کې هغه دا خبره وکړله ک سواد کې د ناامنۍ مخه ځکه زر ونیول شي یا چل ده کې د عملیاتو خبره شروع شي، نو سواد ټول ولس چې کم دی هغه په یوه خوله باندې ودرېږي، یو اتفاق سره ودرېږي. نو هغه چې دې وجه ده چې دغه خلک ډېر تعلیم یافته دي او ډیر چې کوم دی پوهري په خپلو مسلو باندې، نو ځکه هغوی څوک داسې پاسانه نشي دوکه کولی. تیر وختونو کې که دوکه شوي دي خو اوسې څوک نشي دوکه کولی، نو هغوی زر یو موټی شي پاڅونونه مظاهرې شروع کړي او حکومت ته دغه ورکړي دا خبرداري چې موږ نور دلته کې عملیات نه منو. بیک تاسو قبایلي سیمو ګورئ هلته کې تعلیم ډیر زیات کم دی، پوهنتونونه کالجونه تر دې چې د 5 نمبر سکولونه نشته دی، دلته کې پوهه سیاسي پوهه دومره نشته. نو د وزیر خبرو تر اعظم هغه دا ویلي چې پښتانه ویشل شوي دي په سیاسي ګوندونو کې ویشل شوي دي، پی ټی ایم د خپل باندې یو سیاسي ګوند وته، نو پښتانه که یو خوا دوی پر ریاست تورونه لګي نو بل خو دوی په خپل هم په یو موټی نه دي.
مننه اغلی شاه جان، دلته یو بل د پښتون ژغورنې غورځنګ ته اشاره وکړو. په 2019 کال کې د دوی یو کس ووژل شو، ارمان لوڼی ووژل شو، بیا عثمان کاکړ ووژل شو، له هغه نه وروسته د دوی دواړو ترمنځ عارف وزیر ووژل شو. عثمان کاکړ او هغه لوڼی دا دواړه داسې ووژل شو چې په څټ ووهل شول او دوی بیا هسپتال ته لاړل، روغتون ته، هلته عملیاتو شو، سرجري وشول او بیا وروسته ویل چې دوی د جوړېدو نه دي. ورته کار له ګیلمن وزیر سره شوی دی په داسې یو ځای کې چې مخکې ما هم اشاره ورته وکړه چې د شک تیوري ډېره عامه وي، او مومن صاحب هم دا خبره یاده کړله چې د پاکستان د حکومت رسنۍ د ګیلمن خبر هم نه دی خپور کړی. نو فکر نه کوي چې دا پښتانه چې په پاکستان کې دي دوی به ډیر ګیلمن شي، دوی به ورس په ورس په ځای دي چې دغه اسلام آباد را نږدې کې دوی به ډیر خوابدي شي، او کېدای شي چې په دوی کې هم دغسې یو پاڅون را پیل شي لکه په بلوچانو کې شروع شوی دی.
داسې دا چې ټول نړۍ خو زه د شک دا تیری کنسپیرسي تیری باندې خبره کول غواړم. استعماریت چې دی، امپیریالیزم چې دی، دا شک نه دی، دا یو مکمل منظم طریقې سره د درېمې نړۍ په ملکونو باندې قبضه او کلونایزیشن پلان دی، دا معاشي طریقه باندې او جنگونو په ذریعه باندې. نو دا بالکل هم دا، بلکې په خپل ځان کې ټول نغټ سازش دی. پہله خبره دویم خبره دا چې سو پورې تاسو چې کوم خبر وکړه چې د ټولو د وژلو طریقه واردات یو دی چې په سر باندې ولي سر باندې زخمونه ورکوي. دا خبره په خپل ځای باندې درسته. هلو تاسو ما اورئ؟
بلې، ما دا پوښتنه کوله کنه مالیو خو د شک تیوري تاسو رد کړه، تاسو ویل چې نه دا نه دی او دا یو حقیقت دی. که د شک تیوري رښتیا وي که نه وي، لیکن خبره دا ده چې یو ډول خلک وشل کیږي او د پاکستان د حکومت رسنۍ چې کوم په اسلام آباد کې دي کنه هغوی کوریج نه ورکوي دغه سوې خبرې ته، لکه د ګیلمن وزیر د وژلو پیش ته. نو دغه د شک تیوري په خپله پیدا کیږي،
پاتې شو دا خبره چې پاکستان ریاست په دې کې څه کردار دی. پاکستان ریاست او پاکستان فوج چې دی په دې کې مکمل پارٹی دی او پختون قومي سوال په خپل ځای باندې مکمل موجود دی. چې کله نه پاکستان جوړ دی د بلوچو سوال موجود دی. سونو پوه چې تاسو خبر وکړو چې د بلوچو په طرز باندې یو ملیټنټ سټرګل خبر هم چې وکړله نو تر اوسه پورې خو پختون چې څومره تاریخونه دلته کې هلې ځلې روانې دي اکثریت چې دی هغه د پوره منځ د جوړ خبره کوي او امکان لري چې راتلونکي وختونو کې چې د ظلم دومره زیات شي دا خو پختون کام به فیصله کوي. او زه دې خبرې سره متفق یم چې د پختون مقدمه چې دا په هغې باندې یو کنسنسس پکار دی چې کله تګلاره څه ده او مستقبل کې مونږ کم طرف ته تلل غواړو. آیا مونږ د پاکستان په ریاست په فریم ورک کې ځان ته خپل مستقبل ګورو یا مونږ ځان ته بل څه پروګرام ټاکل غواړو؟ نو ما په خیال باندې چې دا خبره په خپل پکار
ده. وبخښئ تاسو په
یو کنسنسس پختون کوم پرست قوتونو کې یو کنسنسس پکار دی. او پاتې شو د پاکستان د ریاست خبره نو هغه ډېر جابر ریاست دی. هغه سره سپر سونک ہتھیار دی، هغه سره کاروبار دی، 38% کارپوریٹ کیپیٹل چې دی هغه پاکستان فوج سره دی.
او به خستاسو خبره پر کومه تاسو وای چې پښتانه کنسنسس رامسته کې پښتانه قوتونه سومره چې دی د غسیمه کې نو تاسو څه ګوري چې دا کوم سیاسي ګوندونه دی؟ وختي هم موږ خبر وکړه چې پی ټی ایم د خپل یو سیاسي ګوند وته نو پښتانه تاسو څه ګوري چې دا کنسنسس تبه ورسیږي کنه؟ دا څومره ګران دی تاسو په خیال باندې؟
دا خو په تاریخ فیصله کوي او دا چې د وختونو دومره سخت را روان نه ځکه چې ما سر کې وي چې یو دویم کولډ وار چې دی هغه شروع شو. نو ظاهر خبره ده چې دا ټول پښتون کم پرست قوتونه چې دي سیکولر پروګرسیو قوتونه چې دي دا چې ټول یو ځای شي او یو کنسنسس نه بغیر بل لاره نشته ده موږ سره او موږ خپل ځان ته به فیصله خامخا کوو او دا فیصله به موږ باندې تاریخ کوي که څوک رضا وي که څوک نه وي رضا. څنګه چې سایل صاحب وایي چې دا تاریخ جبر دی او جبر نازور.
وبخښئ آغلی شاهجهان، په دې شک نشته چې کله چې په یو قوم په یو ملت باندې فشار راشي هغوی سره یو ځای کیږي، لیکن ستونزه شاید دا وي چې دغه پښتانه چې دا اوس په پاکستان کې دي حتی د افغانستان خواته سي دي، دوی د جګړې په ډګر کې سره یو ځای کیږي نه د سیاست په ډګر کې. زه تاسو ته مثال درکم، تازه د ګیلمن وزیر دوی د پی ټی ایم سوله ییز مبارزه کوي. د ګیلمن وزیر له وژلو وروسته ټی ټی پی اعلامیه خبره کړې ده، ویلي دي چې په دې باندې ډېر خوابدي وو او دا یو مبارز سړی وو. ګوره اغه تاسو لمه سره هم نظر یاست کنه کله چې فشار راځي، کله چې خلک وژل کیږي، کله چې د سولې مبارزې مخنیول کیږي، نو هغه وسلوال سره نشلې کیږي او وسلوال هم له دوی سره یو ځای کیږي. ممکن دا قصه ټوله بیرته وسلو جګړو ته مخه کړي.
ما په خیال باندې چې موږ ما ته خو کم از کم په دې باندې وضاحت دی چې د پښتون کم مقدمه چې دا هغه په مترکی بنیادونو باندې مخکې بوتل پکار دي. کم از کم ما ته په دې خبره وضاحت شته. او نور دا چې ما څنګه وې چې راتلونکي وختونو کې به دا خبره فیصله کیږي او زه د دې اوس پروجیکشن نشم کولای چې آیا دا نوې لیکونه چې کوم را روان دي چې بھئی ریلیجیس ملیټنټس چې دي دا نیشنلیست دي. زه په خپل باندې دا تیری ریجیکٹ کوم ځکه چې نیشنلیزم چې دی هغه نیسیسریلی یو پروګرسیو او سیکولر نظریه ده او هغه د مذهب په بنیاد باندې سیاست چې دی هغه په بنیاد باندې نه ده ولاړه. نو ما په خیال باندې داسې به شاید ونشي.
وبخښئ په داسې حال کې چې په افغانستان کې هم د مذهب په بنیاد سیاست واکمن دی، ګومان نه کوي چې په دې خوا باندې هم د ډیورنډ د کرښې دې خوا ته د پاکستان خوا ته به هم په پښتنو باندې تاثیر وکړي؟ محمد صاحب کبیر ته د ګیلمن موضوع ته راشو کنه، د او تاسو مخکې دې ته اشاره وکړه چې پی ټی ایم په خپل هم دوه برخې ویشتل شوی دی، لیکن له تیرو څو کلونو له 2013 کال را وروسته چې ګورو د مشال رادیو له لارې کوم راپورونه تاسو خبره کړې دي، پښتانه ملت پال ډیر سره ویشل شوی نه دي؟
همدغه خبره ته زه بیا راتلم چې پښتانه تاسو څنګه وویل کنه که نقیب مسیر مړ شي نو دوی برای یوځای شي، که ګیلمن مړ شو نو محسن دوړ په خپله باندې هسپتال ته ورلی، که په محسن باندې برید وشو نو د پی ټی ایم ملګری ورلل خو چې کله دغه حالت نه څوک مړ شوی نه څوک وجل شوی نه نو دوی به د یو بل خلاف لګي یو بل مخالفت کوي یو بل بس ملنډ کوي لانجې جګړې کې مخبل پروګرامونه ته دوی راوستي نو همدغه خبره ده چې څومره قم پرسته ګوندونه دي زیاتره قم پرسته ګوندونه هغوی په سیاست کې دي او کاغه په مبارزه کې دي سازمانونه جوړ کړی دي نو هغه الله یو ځکه چې کلاس غټه پیخه وشي لکه دا هغه پوری دوی نه یو ځکه
او چې دوی غمجنه
پیخه او چې پیخه وشي نو هغه څوره زو پوری بیا دغه نه پس بیا خپل سیاستونه شروع شي خپل غټه شروع شي او لکه زه به اوس سره لنډه خبره دا وکم چې د خبر پښتونخوا کې چې څونه زه ال د پاغه حالات باندې پوهه مودل ده کې د پاکستان تر کې انصاف دا به 15 کال شي چې دغه سیمې ځوانانو خلکو له ووټ ورکو او هغه حکومت کې راوستل نو دا غزي اتیا به د ځوانانو ک تاسو په ټولنې زور سنوي کې وګوري کډم خان جلسو ته وګوري نو هغه اکثره پی ټی آی پسې ولاړل خو که اوس د پاکستان تر کې انصاف د پوس رخ خپل لنجر اغلی دا نو اوس ځوانان لګې دي همدغه خبره کې چې باچا خان سم خبره کوله منظور پښتین سم خبره کوي چې دغه تل کې غیر جمهوریت قوتونه هغه جمهوریت د پاره تاوان دي د پښتنو د پاره تاوان دي د بلوچستان د پاره تاوان دي خو که سبا بیا د پاکستان تر کې انصاف د مشر د ریاست سره روغ راځي د پوس سره روغ راځي د اقتدار ورکړي کې یا نور څه کوي نو دغه ځوانان بیا عمدغه خبره بکې چې کوم خبره بده مخکې کولې چې کپرس کې څوګو چې به څه خبره کوله څه وخت مخکې نو غوښتي چې تاسو د ریاست سره تاسو غدارې سي تاسو پادار نه پښتنو ته بده خبره کولې نو زما د خبره مقصد دا چې پښتانه سیاستدانان پښتانه ځوانان هغه اعلی رايوزه کیږي چې کله څه غمیزه وشي او دا ډیره
دا غم
خبره تاوان خبره
مننه مومن صاحب اغل شاه جهان دلته د دې له خطر لکه څنګه چې مومن صاحب اشاره ورته وکړه چې پښتانه په غم باندې سر راټولې شي خو مخکې تاسو دا ویل چې دا تاریخ جبر دی او اخر به پښتانه د پاکستان خواته او د افغانستان دننه شي کوم افغانان دي هغه یې د ټول سیمې خلک اخر به یو پریکړه کوي لیکن څه اټکل کوي په دغه اوسنی شرایطو کې دا اوس چې ورته ګورو افغانستان کې حکومت ته هیڅ پرسنټ نه دی پېښندلې خپل سیاستواله مرسته یو ځای نه دی یو لوی برخه په پاکستان کې د سیال د چي اقتصاد ډیر خراب دی په میلیارډونو ډالر پاکستان قرضدار دی د پاکستان د پورونو تازه راپور وایي چې تاسو په اسلام آباد کې اوسئ چې شاوخوا 200 میلیارډ ډالر تر رسیدل کورنۍ او بهرنۍ پور بلې خوا ته په پاکستان کې امنیتي وضعیت هم خراب دی او تاسو څارت کل کوي چې دغه څو وخت به دغه د تاریخ نتیجه راوځي دا کوم چې تاسو مخکې اشاره کوله
یو خو چې تاسو کوم خبرو وکړل چې پښتانه چیرې نه دی راځي شوې دغه نقطه نظر سره اختلاف لرم نه د پاکستان د غون تاریخ ټول نه غټ مترقي ګوند پاتې کې ټول پښتانه او بلوچ او نور سیندیان هم ورسره ملګري دي یو خو دا خبره صحیح نه ده تاریخي تور چې چیرې هم پښتانه نه دی راځي شوې دا خبره بالکل
خو اسمت سبا تاسو او به هغه نه به تقسیم شو ویشل شو بیا په تاسو ګوري
او دا سدا چې بیا دا چې دا سي پونم جوړ شوی وو او اوس نن چې زتا تاسو سره خبرې کوم خبرې ترې روانې دي چې په مشترکاتو باندې ټول پښتونخوا کې چې کم مترقي قوتونه دي کم پرست قوتونه دي هغه راغون شي او مشورې روانې دي او باقاعده اجلاسونه هم روان دي نو دا سي نه دا چې دا صرف د خبريالو ته معلومه ده یا انکرانو ته معلومه ده یا ټي وي باندې ناست ځیاکارو ته معلومه ده چې زمونږ د تګلارې صدا دلته خلک ناشتي هغه خپل غلزنی کوي کوششونه کوي چې مونږ یو مشترکاتو باندې خپل مشترکا یو جدوجهد مبارزه چې دا هغه جوړ کړو او پاتې شو تاسو بخنه غواړم
خو بخښي بیرته پام ده تاسو پام دغه خبرو کې بل څه و د څه په بار لته سره به مبارزه کوي لدی سره به مبارزه کوي چې ونه وشل شي لکه ګلمن چې وشل شو که بلدی سره مبارزه کوي چې مخکې تاسو اشاره وکړه چې سړه جګړه روانه ده د نړیوالو غم بخوري د څه غم بخوري پښتانه
دا صدا چې دا دا داسې وګت چندي دا اوګته مبارزه ده ځکه چې زه بار بار بیا بیا دا وایم چې پدی شخړه کې پدی سیمه کې ډېر قوتونه چې دي هغه لګیا دي پدی کې امریکا لگیا دا پکې پاکستان فوج لگیا دی پدې کې چین مفادات لري پدې کې عرب مفادات لري نو دیو جنا زداوایم چې دا چې دا تاسو بار بار دا خبره کوي چې دا صرف د پښتنو نه اتفاق نه بے تفاقی دا وجہ چی دے پختانہ وجل کی گی دا نکتہ نظر درست نہ دے دے کے دیر زیاد قوتونا چی دی آغا لگیا دی او ارچہ خپل خپل پراکسیز دی ارچہ خپل خپل طالبان دی ارچہ خپل خپل ڈیت سکوارڈز دی او دا تبایی چی دا صرف دا پختانو دا نائی تفاقی سر باندے اچھول چی دی دا غلط خبر را پختانہ جنگی دلی دی این پی چی دی تقریباً یولس دولس سوا خپل ٹاپ موسٹ فرنٹ لائن لیڈران چی دی اغی شہادت نشوی دی دین علاوہ زمان فنکاران ادیبان طور لگیا دی مسلسل مبارزہ کی دی او سلام مشورے ننم روانی دی نو ز خدا وائم چی بہرحال مونگا حلی زلی چی دی زمان مبارزہ چی دا اغا دو مخیزہ دا یو خدا چی زمان سیما باندے چی کم علمی استعماری جنگ دی ڈالری جنگ دی مون دا خلاف جنگی دی دویم چی دی دا پاکستان چی کم ریاست تی اپا خفلا باندے پا دی که ملوث تی اگر سرا سرا زمان چی کم دا حکمرانی حق تی اغا پختون کام تا ندے ملاو بلوش کام تا ندے ملاو دین علاوہ زمان وسائلو باندے قبضہ دا ورسرا ورسرا زمان چی کم خاور دا پاغی باندی دی کلا اڈی جوڑائی کلا سکی او کلا سکی او کلا غینا کاریڈور جوڑائی کلا سرزر تی نو باسی کلا وسائل تی نو پری او نوزداوائم چی او با بجلی قدرتی وسائل دی طولو باندی چی خبر کول دا زمان مبارزه دا چی کامی سوال کامی چی مر خلاف مبارزه او ورسرا ورسرا دا غا ڈالری جنگونو خلاف مبارزه چې دا زمونږ مبارزه مختلف شکلونو کې روانه ده دین علاوه پختون ورکر چې دی هغه دا وخت کې په غلف کې غلامۍ باندې مجبور دی ځکه چې د جنگزده علاقو نه تللی دی پښتنه ښځه چې دا هغه بې تعلیمه پاتې شوه روزګار نشته علاج نشته دا هم زمونږ مبارزه کې یو اړخ دی چې زه غواړم چې موږ خپل مستقبل کې خپله مبارزه د څلور پنځه شکلونو کې جاری ساتو نو دا مبارزه محدوده نه ده دا مبارزه لنډه نه ده دا یو لوی جنگ دی
اغنیش راجان ډیر مننه لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه د ګلمن وزیر هم دوه ورونه په عربي هیوادونو کې په مزدوري لګیا دي او د په اسلام آباد کې وشل شو له همدې سره د خبرونه راغونډو
وما ورځ دا ونی مهمه پیښه کته
د ازادي رادیو د ډیجیټل پانو سرونکو سلامونه زه سید شنواره مو د ونی مهمه پیښه ته ل متفاوت زاویې د ازادي ځنګړي ومه ورځ کې هر کله کو نن خبرې کې چې د نړۍ تر ټولو زیات باران د هند په واډه کلی کې وری خو خلک یې څنګه ژوند کوي لدی مخبرو په مصنوعي ځیرکتیا د جوړو اواتار یا مصنوعي انسانانو د ښکلا له سیالیو مهم خبرو او لدی هم خبرې چې طالبان غواړي افغانستان کې د پوسخانو خدماتي سیستم پیاوړی کړي خو تر هر څه لومړی د تیرونې د مهمو سیاسي پیښو د سر ټکی
ګلمن پښتین یعنی هغه زمونږ په منځ کې نشته دی
د پښتانه پر کاله تر ټولو درنده جنازه په وسلوال برید کې له زخمونو بیتابه انقلابي مبارز ګیلمن وزیر د لزګونه زره ماتمی ولس په چغو او ساندو کې خاورو ته وسپارل شو پی ټی ایم وای د لزګونه زره گزارونو جواب به د پښتانه په یو نه هیریدونکو گزار ورکو
منظور پښتین سوره د پوری تاسو ولې چې هغه د حوصله او تحمل او د مدایو تدبر مظاهره کوي او لګیا دی دا کوم ملګری چیرې په داسې حال کې چې خلک غفلې خلک غوسه دي د خلکو لپاره ول ډیر آسان دي ډیر زیات ویډیا دي خو بیا هم دا یو میچورټی د سیاسي د چې کله خبرې کوم ولته په پاکستان کې د خبرې له سره وځي د سیاسي میچورټی دا ډیر زیات ده خو دا زغم هغه چې تاسو کله پوری امکان لري دا برداشت اخر تر کله پوری امکان لري
یو شهادت یو قرباني یو حادثه دلیل دې چې یو ملت یو قوم یو پرو په معنا وړ راپور د سیراوی کې څه خپل ها وخت خان خدای باندې د پښتنو د ځوانانو مینا په جوش راولي او دا به یو حرکت لاره جوړوي
موږ د لمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړ بوله نه لکه موږ به د لمن وزیر شهادت د پاکستاني ریاست جابر ریاست او ایسای ته د غاړي ټوک جوړو
د طالبانو په امر بالمعروف د یونامال نیوکو ډک راپور وایل تناقض ډکو امرونو بندیزونو پالیسي او د خلکو په کارونو کې کار لرلې ولس ویروله. طالبان وایي شریعت پرې پلې کوي او د کار کې مراد نشته.
د سې اجرات تر سره کې کې د امر بالمعروف د محتسبینو لپاره چې د خلکو د آزار او عزت سبب کې
په اداراتو کې خزې د دوی لامل کار نشي کولای په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابوي د لباس داسې د څیره داسې ده.
د طالبانو او پاکستان ترمنځ د ظاهري کنګلونو د ماتېدو امکان پاکستاني خارجه وزیر ل لوړ پوری پلاوی سره کابل ته ځي. دین مخی د کډوالو شړل هم درولې دي. خو خبره به ورسره د عزم استحکام د عملیاتو په بریا کوي.
مهم ذکر وی چې دا د پاکستان او د طالبان د حکومت ترمنځ چې کوم اړیکو کې تعلقاتو کې مشکلات دي، بده اعتمادي ده د پاکستاني طالبانو په موضوع باندې، نو پاره هغه حالات ته وګورو نو بیا مهم دی، ځکه چې دغه بده اعتمادي خرابو تعلقاتو تګ را تګ هم اغیزمن کړی دی.
د طالبانو له حکومت پرته د افغانستان نورو ټولو ولسی او سیاسي لوریو د کوزي پښتونخوا پر سیاسي فعال او انقلابي شاعر ګیلمن وزیر د تیر ونې برید غندل او داغه په مړینه خوښيني خوتلې ده. طالب سچینو ازادي رادیو ته ویلي دوی به په دې پیخه خپل دریز د پاکستان په چارو کې د نه لاس وهنې په بهانه روخانه نکړي، خو په خوانی ولسمشرانو حامد کرزي او ډاکټر اشرف غنی ترڅنګ په خوانی مرستيال ولسمشر امر الله خان، حمد الله محب، حنیف اتمر، فضل هادي، مسلم یار، فضل محمود فضلی، ضیاء الحق مرخیل او حتی لطیف پیدرام او رنگین دادفر سپنتا په دغه پیخه خوښيني خوتلې ده. دغه راز د افغان کرکټ ملي لوبډلې نامتو لوبغاړو رحمان الله ګربز، راشد خان، محمد نبی، فضل حق، فاروقی، رحمت شاه او نور هم د هغه صحی وضعیت د خوالي لپاره د هر راز مرستې اعلان وکړ، خو ګیلمن وزیر له څو ورځنۍ کوم اورستا د ژوند پور پرې کړ. سویلی پښتونخوا، کوزه پښتونخوا او سلنی افغانستان کې په ملي او انقلابي شاعرۍ مشهور او د پی ټی ایم د رهبرۍ غړی ګیلمن پښتین تیرونه د یو ډلېز بریټ پترچ کې ټپی او څو ورځې وروسته په روختون کې ساور کړ.
زما په قتل کدا نور نړۍ چوپ د خیر دی، کوم سلمان ز خو استاد کلمې ورورم او زما پر لاش په دم رویر وی چې توبې به باسه، زکه چې زده شپغو خويندو کشرې ورورم.
کتام ډېر درون ټکای دی زما د خلینه وطل ډیر مشکل دی، ګلمن پښتین هغه زمون په منځ کې نشته دی.
ګیلمن وزیر چې د لوی افغانستان د دایې سرسخت مبلغ څو واری پاکستانی نظامیانو شکنجه او بندي کړه او په ورستۍ کې افغانستان کې د طالبانو په یو لړ سختو پالیسیو نیوکه هم کړې وي. د پی ټی ایم رهبری ازادي رادیو ته وایي ګیلمن وزیر د سر په برخه کې په مرګونی ځای د شاوخوا 25 کسان لخوا په درانه لړګي وهل شوی او یو لس د چاکو گزارونه هم خوړلې. د منظور پښتین په وینا تر دې وړاندې عثمان کاکړ، عارف افغان او ارمان لونه هم د سر په همدغه نقطه کې په ضربه وهل شوی و چې یو هم له دغه گزارونو ژوندې پاتې نشو. د منظور پښتین په وینا په ګیلمن وزیر پسې د پاکستانی ادارو هغه مسلکی قاتلین استول شوی چې مخکې له مخکې دغه سی بریډونو ټریننګ ورکول شوی.
هغه وخت کې مزګه چې و هغه داسې حال کې و چې ریکور کول یا دغه بیا ژوند کول چې هغه یو ناممکن ترین کار وو. خو منظور پښتین پښتون تحفظ موومنټ دغه ملګرو دوستانو بیا هم حد تل امکان کوشش کوو چې نور ډاکټرز، نور دنیا، نور ټیکنالوژي، نور وسایل، قدرت او خدای او دعاګانې ست طریقم آغا مړه بازغرا ژوند کی خپل کوشش هر ممکن وکړو. زما چې کوم معلومات دي هغه په دنیا کې د ډاکټر سره خبرې وکړې، نیرو سرجن سره رپورټ چې ولېګل یو ځای بل ځای ته، هغه بیا اخره کې د خپلوانو سره مشوره وکړه چې روز دا ممکن نه ده.
کوم ځای کې دغه واقعیا شوی و هغه ځای کې چې کوم د سی ټی وی کیمرې لګېدلې وي هغه هم خراب دي. نو دغه معلومیږي چې دغه کار د ریاست په مرزي شوی دی، بلکې ریاست ملوث دی. اوس پورې د گرفتاری نه ده شوی، نه داسې څه مومنټ شوی دی، داسې په حرکت کې اوس پورې یو اداره هم نه ده راغلی.
بلخوا د هغه درنه جنازه چې د پښتونخوا په تاریخ کې کم ساری و د پښتنو په څو لویو خارونو کې د پی ټی ایم د پلویان لپاره د ورستی دیدن په مخه کې خودل شو خاور ته وسپارل شو.
خانه خاده د مبارزه په ځوانانو باندې پښتنو ځوانانو باندې ډیر زیات اثر لري. معمولا په تاریخ خودل د کله کله یو شهادت یو قربانی یو حادثه دلیل دی چې یو ملت یو قوم یو په لویه پیمانه وډه راپورته سلاوي کس یو خپل حق واخلي.
موږ ګیلمن وزیر په هیڅ صورت باندې هم پاکستان ته داسې وړه ګوله نه لګوو. موږ به د ګیلمن وزیر شهادت د پاکستانی ریاست د جابر ریاست او ایس آی ته د غاړې ټوک جوړو. موږ ایس آی یا پنجابی ریاست ته په هیڅ صورت هم دا اجازت نه ورکوو چې هلته دې په بے ګناه انسانانو باندې یا سیاسي کارکنانو باندې دا رقم تشدد وسی او بیا دې پر شهادت ورسول سي. موږ پښتون ژغورنې غورځنګ هر ملګری دا چې پښتونخوا وطن کې دی موږ دا احساس کوو چې هر ملګری خپل سر د دغې دایې د افغان د سیالۍ د پښتنو د سیالۍ او د خپلواکۍ دپاره خپل سرونه په لاس کې راخیستي دي.
او وروسته لاغې چې ازادي راډیو د طالبانو تر ولکې لاندې د سرې میاشتې ټولنې د رئیس او مرستیال ترمنځ د شدیدو اختلافاتو اسناد افشا کړل. د طالبانو حکومت د دغه ادارې رئیس ملا متی الحق خالص له دندې ګوښه کړی دی. د طالبانو د سرې میاشتې ټولنې مرستیال ملا نور الدین ترابی په مقررو مکتوبونو کې رئیس الوزرا ته ویلي چې د ادارې رئیس ملا متی الحق خالص یې واکونه سلب کړي دي او ښاغلی خالص د طالبانو د حکومت له اصولو په سرغړونې د خپلې خوښې کارونه کوي یا د جمهوریت پاتې شونو سره ډېر تړاو ساتي. د دغو مکتوبونو په ځواب ملا متی الحق خالص د سرې میاشتې ټولو څانګو ته مکتوبونه استولي چې ملا نور الدین ترابی د دله غیابت او د حج له سفر نه په استفاده له خپلو صلاحیتونو لوړ کارونه کړي دي او په لاسلیک یې ترسره شوې مقررې باطلې دي. بلخوا د قانون او پټرولیم وزارت کې د طالبانو د وزیر شهاب الدین دلاور لخوا د اندخوی د مالګې د یو کان پر موضوع د یو ملي پانګوال د وهلو ډبولو له خبر خبرېدو وروسته هم ښاغلی دلاور د یوې درجه تنزل ښکار شوی او نوموړی له وزارت نه د سرې میاشتې ادارې مشرۍ ته تبدیل کړی شوی دی. که څه هم یو شمېر طالبانو د هغه د وزارت دوره له لاسته راوړنو ډکه بللې خو یو شمېر څارونکي په دې باور دي چې نوموړي د افغانستان قانونه په غیر مسلکي ډول خپل ځان او حکومت ته د زیاتې سرمایې راټولولو په خاطر لیلام کړي دي او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما د افغانستان د بشري حقوقو اړوند تازه رپورټ کې ویلي د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت کړنو او اقداماتو د خلکو ترمنځ د ویرې او ګواښ فضا جوړه کړې ده. د یو نما راپور وایي د دغه وزارت لخوا له بشري حقوقو څخه سرغړونې او په صادر شویو لارښوونو کې ابهامات او تناقضات په خصوصي حریمونو کې د خلکو د فعالیتونو محدودوونکې اقدامات او د ناټکل شویو لارښوونو شدت د خلکو ترمنځ ویره رامنځته کړي او د دوی په ژوند اغیز کړی دی. پر رسنیو د محدودیتونو لګول له ښځو سره د محرم پر شتون ټینګار د حجاب مراتول او پارکونو او عمومي حمامونو ته د ښځو پر تګ بندیز د ښځو په کار او سوداګرۍ بندیزونه د امیندوارۍ ضد درملو ته پر لاسرسي قیودات د وګړو ترمنځ د شخصي اړیکو محدودیت د نارینه په ظاهري بڼه انتقادات د قانون په استعمال او موسیقي بندیز د انسانانو او ژویو د انځورونو پر خپراوي بندیز او پر جشنونو منځلو بندیزونه د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت اقدامات بلل شوې دي چې د یو نامه راپور کې راغلي. د طالبانو د مشر د فرمان د امریکا کولو څرنګواله د اوسنیو چارواکو له لوري د شکایتونو د اوریدو نه موجودیت او د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت پراخه نقش په ځانګړي ډول د بشري او بنسټیزو ازادیو په برخه کې د دې وزارت نور محدودیتونه یاد شوې دي. خو د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف وزارت په لیکلي بڼه په اتو مخونو کې دغه راپور ته خبرګون ښودلی دی. د وزارت ویلي هر هغه عمل چې د اسلامي او افغاني اصول او د دوی د حکومت د قوانینو خلاف وي دوی پرې د بندیزونو لګول باندې مکلف دي.
موږ د دوی دغه بی بنسټ ادعا ویرو په افغانستان کې د اسلامي امارت په حاکمیت سره د هیواد د ټولو اتباعو هغه کنارینه او یا هم شزینه وي شرعي حقوق تامین سوي او له ټولو سره شرعي برخورد کیږي. افغانستان یو مسلمان ټولنه ده او د اسلامي نظام دنده ده چې په احسنه طریقه د شریعت احکام د قوانینو په څیر تطبیق او پلي کړي. له یونما څخه غواړو چې د اسلامي احکامو د تطبیق په اړه له داسې څرګندونو ډډه وکړي چې د مسلمانانو احساسات ژوبل کوي.
په اوسنۍ حالت کې په افغانستان کې د تجربې د کموالي د وجې نه او همچنان د قانون د نشتوالي د وجې نه دی بالمعروف فقه دی په پام کې ننی ولو لکبل د سې اجرات تر سره کې ک دی امر بالمعروف دی محتسبین نو خاجه ا د خلکو دی ازار او زیات سبب کې او کله هم دی ظرفیت لوړ نه دی دی محتسبین او چا هو دی امر بالمعروف فقه باندې خبر نه دی او دوی نه ترې خود سره نه د سې کړه تر سره کې چې را د امر بالمعروف په جای معکوس او سچپه نتیجه ورکړي
په اداراتو کې خزې د دوی لامل کار نشي کولای په لارو کوڅو کې دوی خلک پازابې دا لباس داسې دی دا د څیره داسې ده دا زنانه ولې در سره د کور نه راوتلې ده د د د خار خلا نقش نگاری د خار خلا د اطلاعات فرهنګ ریاست او د خاروالۍ ګډ کار دی لیکن دوی هغه هغه څه چې خار خلا کوي هغه زیانمن کړل د خار خلا دیوالونه پر رنگارنګ رنگونو ورنګول او شوارنه پولې کړل دغه وزارت چې دا 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 بل اخره د دوی د پخو د پاره تبر دی دوی خپل پخې په همدغه تبر باندې وهي وهي ترغې پورې چې هم ځان
تباکی
او هم افغانستان
تباکی او دا څرګرې چې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ ظاهري ناندري د سړخت پر خوا روانې شوې چې په دې ترڅ کې پاکستان د ناقانون افغانانو د شړلو مهلت یو بل کال لپاره غزول او کابل ته ورسره جوخت د خپل خارجه وزیر اسحاق ډار په مشرۍ د پلاوی استغلو اعلان هم کړی دی. خاغلی ډار د پاکستان د سنا جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته وینا کې ویلي افغانستان یو ورور هیواد دی او پاکستان له افغانستان سره پخوا هم ډېر نږدې اړیکې درلودې چې لا به په همدې شکل مختزي ځکه د په خبره گاونډیان نشو بدلولې خو ټینګار هم کړی دی چې امنیت یو لوی ستونزه ده چې موږ له افغانستان سره لرو. پاکستانی سرچینو ویلي خاغلی ډار به طالبانو سره د ټي ټي پی پر ضد پښتونخوا کې د پیل کړي او عملیاتو په بریالي کول باندې هم خبرې وکړي.
ممکن ده چې دانشم وړ دي چې سفر به غټولې مسلې حل کې ځکه پاکستان کې د ټي ټي پی موضوع ترسو پوری وي نو ګمان نه کوم چې پاکستان او طالبان حکومت اړیکې او تعلقات به خشي او پاکستان کې تلفظ یا چې وی امنیتي کسانو په تیرو سورو کې حمله شي ویني پاره کې په خیبر ضلع کې د غرنګې پوزیرستان کې هم نن هم تازه خبر راغلی چې درې کم تختوبې شوې او پولیس او یو فرنټیر کور والا هغه کې دوه وجلې شوې دي. نو بهرحال یو چیلنج به وي لیکن زمان زرداره چې بیا هم مسافرونه وینو بیا مخامخ اندېښنو ته لار سمیږي چې شریک شي.
دا چې وزیر خارجه د پاکستان هم اوس راځي دی دي ته مجوره په دې سره د غوتل چې د پښتنو بلوچ سیمه کې د اعظم سکام په نوم عملیات سره کې بارده چې پښتانه لر پښتانه معمولا په کوز پښتونخوا هم غږ پورته کړي چې دوی به داسې کار ونه کړي بلوچ ښار هم خطر ورکړي او دولت د امارت اسلامي طالبان وزیر دفاع هم ویل که چیرې تعرض کېږي موږ په خاوره باندې بیا موږ بې تفاوته نه پاتې کړو. نو دا مجبوره چې چې راسي خبر اترو ته خبر اترې خې دې نورې ستونزې هم د کډوالو د تجارتي سوداګري او نور ناندرې چې دي د ټي پی ټي ټي پی ټي بخره ټي ټي پی او نور مسائل به هم حل شي د مذاکره او د خبرو اترو لارنه دا خواجه.
بلخوا کابل ته د خپل پلاوی داستول په درشل کې پاکستان لاغه هوا ده د افغان کډوالو د جبري ستنولو لړۍ هم ځنډولې. دغه خبره پاکستان رسما نه دی اعلان کړی خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری تایید کړی او په یو اعلامیه کې ویلي د دغه کمشنری مشر فلیپو ګراندی پاکستانی چارواکو سره لیدنو کې لاغوي دا هم غوښتي چې 1.3 میلیون افغان کډوالو د کډوالۍ د رسمي کارتونو موده هم وغځي. جنو پاکستانی چارواکو هم رسنیو ته دا خبره تایید کړي چې پاکستان د بیا اسناد افغان کډوالو د ایستلو لړۍ درولې ده. په داسې حال کې چې دغه هیواد په تیر یو نیم کال کې نږدې 6500 افغانان په زور له خپل خاورې اخراج کړي دي.
ګوره د مهاجرینو چې کوم مسله ده د پاکستان د کابینې چې اوس رسمي کوم اعلان کړی دی هغه دا دی چې چا سره یعنی کوم راجستر افغان کډوال چې شاوخوا کابینې په بیان کې سوال لکه یا چې ودی دا هغوی د دغه کار چې کوم پی او آر کارډ هغې سره یې د هغې موده کې د یو کال توسیع شوې ده غځولې شوې ده مودې ته د راتلونکي کال 2025 تر جون د 1.5 پورې زما نظر چې دا یو ښه ګام دی ځکه پاکستان به اکثر د دریو میاشتو لکه موده غځوله او سره له دې چې د راجستر افغانانو یا چا سره چې افغان سټیزن کارډ دی د هغې په اړه باندې پاکستان څه پرېکړه نه ده کړې چې هغوی یو باسي یا شړي خو چې کوم پاکستان د بی اسناد او ته دی وای یا نا قانون ورته وای دغه پاره چې کوم په 13 اکتوبر کې دیو پالیسی ځان کړه چې غي بزی او پینځه لکه شاوخوا ویل کیږي پاکستانانو چې هغه ته هم دی نو په دې څوک چې راجستر دی پی او آر کارډ والا افغان سټیزن کارډ والا په هغه باندې یو فشار وو چې او ځنه پکې تللې مو بیا دغه دوستا لیکن اوس به هغوی ته یو اطمینان وي لکه کم از کم یو کال لپاره.
او که څه هم د ګیلمن وزیر جوبلیدا او مړینې له خلکو دا موضوع هیره کړې ده، خو طالبانو تیرونی په تورخم کې د غازی امان الله خان او باچا خان انځورونه چې د خپلواکۍ په څیر لګول شوي وو وران کړي او د خلکو پراخ غبرګونونه یې راوپارول. د طالبانو ګڼ شمېر فعالانو دا کار ستایلی خو نورو بیا دا کار غندلی او دا یې د طالبانو له لوري په افغانستان کې د ملي ارزښتونو د له منځه وړلو هڅه بللې. تورخم کې د خپلواکۍ په نوم څلی د دغه سرحدي خارګوټي د ښاروالۍ لخوا په 2019 کال کې د افغانستان د خپلواکۍ د سلمې کلیزې په مناسبت جوړ شوی و چې په یو مخې د امان الله خان او په بل مخې د پښتنو د حقونو مبارز خان عبدالغفار خان تصویرونه کښل شوي وو. تېر اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې خپرو شویو تصویرونو وښودله چې د امان الله خان او خان عبدالغفار خان په عکسونو تور رنگ شیندل شوی او له هغه وروسته له څلي څخه دغه عکسونه په بشپړ ډول پاک شوي او پرې د طالبانو د حکومت خپل شعارونه لګول شوي دي. په ټولنیزو شبکو کې دغه کس ویډیو هم لاس په لاس شوې ده چې له دغو تصویرونو څخه د تور رنگ په پاکولو بوخت دی. راپورونه وایي د طالبانو چارواکو دغه کس نیولی وو او له یو ورځني بند وروسته یې بیرته خوشې کړی دی. په عین وخت کې یو شمېر افغانانو په ټولنیزو شبکو کې ویلي چې د افغانستان کرکټ بورډ د کورنیو لیست ای سیالیو په اړه له خبرونو او خبر پاڼو څخه د غازی امان الله خان نوم ایستلی دی. د سیالۍ له 2018 کال راهیسې د غازی امان الله خان لیست ای سیالیو په نوم ترسره کېدي او په همدې نوم د کرکټ نړیوالې شورا سره هم راجستر دي.
دغه تصویر یا دغه څلی دپاره موږ نهایت هلې ځلې وکړې. په ګرد افغانستان کې یوه هنرمند و چې هغې د کاشي له میده ټوټو نه تصویرونه جوړولی شول، هغه موږ پیدا کړه په مزار شریف کې. هغې دا هنر له ایران له ځان سره راوړی و، په ایران کې زده کړی و او په ډېره خواري په یوه اونۍ کې دغه څلی مو په هغه نهایي کاري فشار سره جوړ کړ. د دې دپاره خوختي ځانګړي خښتې وې، هغه هم په کابل کې په یوه کارخانه کې پیدا کړي. همدارنګه په ډېر کم مصرف سره لیکن په ډېر کم وخت کې په ډېرو کم امکاناتو سره د ډېرو هغه نهایي مینې او خلوص سره دغه څلی موږ ورغولو. دا د لر وبر افغان ولس د وصل نقطه وه. متاسفانه دغه دواړو اتلانو دغه ستر ستر انځورونه په دغه څلی کې ورنګول شول او هغه تاریخي ارزښت یې زیانمن شو. د خپلواکۍ د څلی رنګونه تور شول لیکن د دغه دواړو سترو هستیو تصویرونه د افغانانو په زړه او ذهن کې به د تل لپاره یاد وي.
تیرونه د ټولنیزو شبکو باسونه د طالبان له خوا د غازی امان الله خان انځور ته له توهین او پر ګیلمن وزیر د مرګونی برید ور اخوه. برېټانیا کې د کارګر ګوند د انتخاباتو له ګټلو وروسته رواندا ته د افغان کډوالو د استولو د پلان لغوه کیدل هم. د برېټانیا نوی صدر اعظم کیر سټارمر له واکمنېدو سره سم هغه طرحه لغوه کړې ده چې د ریشی سوناک حکومت په اساس د افغانانو او سوریایانو په شمول ټول غیر قانوني مهاجر افریقایي جزیرې رواندا ته استول. د برېټانیا حکومت وروستۍ ورځو کې د عملیاتو پر مهال ګڼ افغان کډوال هم نیولي وو تر څو یې رواندا ته انتقال کړي، خو د کیر سټارمر له بریا او له دغه اعلان وروسته هلته د افغان کډوالو په زړه یخي اوبه توی شوې دي. دوی وایي د خپل حق لپاره ډېرې چغې او لاریونونه وکړل، خو د برېټانیا د حکومت په پالیسیو کې له لوی سره یو داسې پرېکنده اعلان ته اړتیا وه تر څو دوی د افغانستان له اوسنیو شرایطو څخه د رواندا بدترینو شرایطو سره لاس وګرېوان نه شي. د ټولنیزو رسنیو د تیرې اونۍ یوه ګرمه موضوع دا هم وه چې د طالبانو حکومت افغانستان کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستې اوازې رد کړې، خو خپله د دوی سفیر په چین کې له څو داسې ښوونځیو لیدنه کړې ده چې نجونې زده کوونکې د طالب سفیر هرکلي ته په نڅا راوتلې وي. په ټولنیزو رسنیو د خپرو شویو ویډیوګانو په ترڅ کې ښکاري چې طالب سفیر بلال کریمي د دغو چینایي ښوونځیو له کتنې وروسته ویلي هغه په چین کې د هلکانو نجونو د شپې ورځني یو ګډ ښوونځي د زده کړو له سیستم څخه متاثره شوی دی. نوموړي زیاته کړې دا تر ټولو ښه تعلیمي ډول دی چې دلی دلی او دا د چین هیواد راتلونکي لپاره هیله بخونکې دی. دغه څرګندونو ته په ځواب یې ګڼو فعالانو ویلي طالبانو نجونې له زده کړو محرومې کړې دي خو په نورو هیوادونو کې بیا د نجونو او هلکانو د زده کړو ستاینې کوي او نڅاګرو ته یې هم په شوق درېږي. خو د جیلی په نوم طالبانو ته نږدې یوې رسنۍ په خپله ایکس پاڼه لیکلي بلال کریمي هغه ځای ته نه وتللی چیرې چې د چین هیواد دودیزه نڅا شوي یوازې د خطاطۍ ټولګي ته تللی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د دې رسنۍ لیکلی متن په خپلې ایکس پاڼې باندې بیا ځلې خپور کړی دی. او سم د نړۍ له ګوټ ګوټ نه جالبې خبرې. پوستخانه چې حتی په پرمختللي نړۍ کې لا هم ارزښت کم شوی نه دی په افغانستان کې دا سیستم د لسګونه کاله جګړې له امله ویجاړ شوی و، خو اوس د طالبانو تر واک لاندې د پوستخانه د خدماتو ملي اداره غواړي د پوستخانه د نویو سیستمونو د پلان له مخې په کوڅو کې د پوستي صندوقونو په لګولو سره په تدریجي توګه دا زوړ سیستم نوی کړي. افغان پوسټ اداره وایي په هیواد کې د نورو برخو په څیر لا هم خپلې ټولې چارې د کاغذ په مخ تر سره کوي چې ورسره به د اسنادو لیکونو ډالۍ او حتی نورو استوونو چاره اسانه او چټکه شي. دا مهال د افغانستان پوسټ په ټول هیواد کې له 400 څخه تر 500 پورې څانګې لري او د اداري کارونو لکه د پاسپورټ او د موټر چلولو جواز ترلاسه کولو په برخه کې مهم رول لوبوي. خلک هره ورځ له دغو څانګو څخه تر 1500 پورې پاسپورټونه هم ترلاسه کوي. اواتار یا سیوری انسان په ساینسي نړۍ کې هغه تخیل دی چې د مصنوعي ځیرکتیا په نړۍ کې په حقیقت بدلیدونکی دی. تازه د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته مراکش کې جوړ شوی د یوې ښځې موډلې کینزا لیلا اواتار په نړۍ کې د تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنې لقب خپل کړی دی. دغه مجازي موډل په انسټاګرام 200,000 څارونکي لري او د ښکلا سیالیو کې ورسره د 1500 مجازي ښکلو مېرمنو مسابقه هم تیره شوه چې له منځه یې کینزا لیلا انتخاب او جوړونکو ته $10,000 انعام ورکړل شوی دی. دغه موډل چې حقیقي نړۍ کې نشته خو د مصنوعي ځیرکتیا په مرسته ورته یو چټ بوټ تیار شوی له خلکو سره چټ هم کولی شي او په دغه چټ بوټ کې خبرې اعلانو ته ویلي د انسانانو په څیر احساسات او جذبات نه لري خو خوشاله ده چې د نړۍ تر ټولو ښکلې مجازي مېرمنه انتخاب شوې ده. د کینزا لیلا په نوم د دغه مجازي موډل انځورونه په اسلامي لباس کې راځي او په انسټاګرام خبرېږي چې د مصنوعي ځیرکتیا په مټ چمتو کیږي. لکنزا لیلا سره په دغه مسابقه کې فرانسوي مجازي موډلا آنی کیډیا او پرتګالی مجازي موډلا اولیویا په دویم او دریم مقام راغلي دي. او باران د خدای تعالی غا رحمت دي چې افغانستان کې ورته خلک کله کله د استسقال منځ نه کوي، خو په هند کې یو داسې په خلکو آباد کله ماوسن رام هم شته چې هر کال د نړۍ تر ټولو زیات باران پکې کیږي او دا ویاړي د ریکارډونو نړیوال کتاب کې هم ثبت شو. دا کله د هند په شمال ختیز ایالت میګالا کې پروت د چي په اوسط ډول د کال یو لزره او 3.3 میلیمتر باران پکې وری. حتی دا سم شوی چې په 1950 کال کې هلته د کال 6.0 میلیمتر باران وریدل. د موسم رام معنا دا ده چې د یخو کارونو زمکه او دل تاریخ ته هم موسم ډیر یخ وي. په دې کلی کې بارانونه له اپریل نه تر اکتوبر پورې زور او شور کې وریږي. تر دې حد چې هلته د 2022 کال د جون په 1.5 ورځو کې له 0 میلیمتر زیات باران وریدل. حال دا چې په همدی کال او همدی میاشت کې د اروپا په ټول پولند هیواد کې 200 میلیمتر باران وریدل. په دې کلی کې د بنگال خلیج مونسونی هواګانې د جګو کمرونو له امله زیاتې ټکرې خوري او همدغه خندونو یاد کله پوره باراني ګرځولې ده. د دې ځای خلک د باران موسمونه پیژني او وړاندې له وړاندې ورته د بامونو ترمیم کوي، لرګي راټولي او د څو میاشتو خواړه ورته راټولي. نو په همدې سره د نن ورځ مورزم ران غاړم. هر اونۍ د ازادي رادیو په چپو او پاڼو د پیښو د متفاوت تحلیل لپاره ځانګړی و مورز لسید شنواری سره مه هېروئ.
Sada bangro shrang shrang, تاده پنگرو جرنگ می هر سهارا می سلوی پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پاروی او ستادا پنگرو جرنگ جرنگ ستادا پنگرو جرنگ می هر سهارا می سلوی پزڑکی می دمینی ولولیرا پروی او پزڑکی می دمینی ولولیرا پروی او سادا بنگڑو چھنگ چھنگ